ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوې د مشالې ډو په بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړې کې اوله نیمای به د ریپورټونو لپاره وي او په دومه نیمای کې درته وړیزه خبرونه سندري جادوګری اورو. په ریپورټونو کې به د سر ریپورټ د عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په سوات کې د کړي جلسې باندې د مخالفه ګوندونو تنقید او د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د سي ان جي پمپونو خلاصېدل او په د اولادې سره سره به د پاکستان کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه سیاسي هلې ځلو په اړه رپورټ وي. خو پیل له خبرونو سرټکی په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیتي ټاکنې نوري منصفانه نه وي پاتې شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس لخوا پر ګاونډي هېواد اوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدیاتي ټاکنې نوري منصفانه نه دي پاتې شوي. عمران خان پرون په سواد کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ کړی چې په ټاکنو کې دي خپلې رائے د دې ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جمعیت اسلامي د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکې کړې دي. د جمعیت اسلامي د سواد مشر محمد امین چې په بلدیاتي ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې د عمران خان د هرکلي لپاره بینرونه لګول شوي ول چې پوینا دا د انتخاباتي کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه ده. د مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري حسن اقبال پروند په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال پر انتخاباتي کمیشن غږ وکړ چې د انتخابي ضابطه اخلاقو د سرغړونې له کبله دي د عمران خان د اسمبلی غړیتوب ختم کړي. عمران خان دا جلسه د انتخاباتي کمیشن د منع کېدو سربېره کړې ده. کمیشن په ټولو حکومتي وزیرانو د صوبې حقوقو اتل زیلو ته پر ورتګ بندیز غولي چې پکې د مارچ پر 10 نیټه بلدیاتي ټاکنې کېدونکې دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سي جي پمپونه په بشپړه توګه خلاص شو. د آل پاکستان سي جي اسوسیشن د خیبر پښتونخوا د څنګ مشر فضل مکیم په جړه پرون مشال ډو تول
نن الحمدلله اراوند د پاکستان ټول سي جي سټیشنز کولاو شو. دا خاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم.
د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت له کبله هر کال په ژمي کې سي ان جي پمپونو ته د ګیس ورکول یا خو په بشپړه توګه ودروي یا بیا محدود کړي. حکومت پروسه شکال په دسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول. تر دې وړاندې به په خیبر پښتونخوا کې په اونۍ کې 3 ورځې د 8 ساعتونو لپاره پمپونه خلاص ول. د پمپونو د ادارې مشرانو په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي دي. په دې هیواد کې میلیونونه ګاډي په سي ان جي چلیږي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګلسو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% کسانو د وایرس ضد دواړه ماکسینونه لګولي دي. هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او رستورانتونو په اړه یې کوم بندیزونه لګول شوي ول هغه نور ختم دي. البته ویل چې هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. اسد عمر وویل چې خلک باید اوسم له وایرسه د ځان ژغورلو لپاره ټول لازم احتیاطونه وکړي. د پاکستان د روغتیا څانګې د نن ویلي چې په 13 شواروس کې 514 کسان په کووډ-19 اخته شوي او 2 ورځې شوي دي. په پاکستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د 2020 کال د فروری پر 16 نیټه ثبت شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د یوناما په پرونی اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د رواني میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټول کانفرنس ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 کال کې هغو 3 میلیونه افغانانو ته مرستو راټولول دي چې اوس مهال له لوږه او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس له خوا پر ګاونډي هېواد یوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی. نوموړي پروند خبریالان ته وویل چې د ده په اند هغه ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار دی. د امریکا انتظامی تر اوسه پورې دغه سي کلمې له کارولو ډډه کوله. که څه هم په دې اړه به مخامخ ورزخه و هم پوښتل شو. د سپینې ماڼۍ ویاند جان پاسکی ویلی د ولسمشر بایدن د زړه له درد د خبره لا هغه ورسته کړي چې نوموړي پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم ډیکټیټر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په غبرګون کې د روس تاس خبری آژانس لمخې د کرملن ویان دیمتری پیسکوف ویلی دا نه د منلو او نه مافولو خبره ده. ولادیمیر پوتین شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی او ادعا کوي چې دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې اوکراین غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم د خبرونې د خبری رپورټونو برخه ترازو پدې خبرونه کې به د افغانستان کې په امریکا کې د افغانستان کونسلګری د تړلو په اړه رپورټ لرو او دارنګ په پاکستان کې د کورونا وایرس د ټولو بندیزونو ختمېدو په اړه به هم واوري. خو پایل به د سوات له جلسې وکړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس سربیره هم پرون په سوات کې جلسه کړې ده. کمیشن د مارچ پر 15 نیټه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی عمران خان او محمود خان په ګډون دوه وزیرانو او د تحریک انصاف مشرانو تر نوټس ورکړې چې د مارچ پر 13 دی په دې اړه وضاحت وکړي. په صوبې کې د مارچ په 13 نیټه کې دونکو بلدیتي ټاکنو ته په پام سره انتخاباتي کمیشن پر حکومتي وزیرانو او چارواکو هغه سیمه ته پر ورتګ بندیز لګولې دي. په سواد کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکو ټاکنې نوري شفافه نه دي پاتې شوې. په دې اړه له سواته د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد سیدو شریف په ګراسي ګراوند کې راجمشي په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وې. عمران خان په اورمه کې په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو پړه په ډاګه وویل چې بلدیاتي ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل غواړي. بلدیاتي ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیټ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی ځکه چې دا الیکشن مونږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولسته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمول نه شي خو بیا هم د ولس پرسته پکار ده او دو مارچ په 12 نیټه په اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سواد خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي، اوس هسي کوي چې پیسې ولګوي چې په ست طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سواد دورې سخته غندنه کړي او د هغه ټول تورونه ایراد کړي تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړي چې د عمران خان قومي اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړي شي. په سواد کې د بلدیتی ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکو ځلی مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګوار خار کې او په خواوشا علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمی غټ غټ هولډینګز او بینرز لګیدلې دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو لپاره بل شان قانون دی. موږ بیا دا ویلی شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دیکھیے ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي، نو ظاهره خبره چې د حکومت د پارټۍ خلکو ته به دا غی نه فائده ملاویږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سواد جلسه چې د بندیزونو باوجود شوې په دا اړه ځایي خبریال سید شابودین وایي چې دغه نه صرف د بلدیتی ټاکنو لپاره وه، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکي وخت کې په مشکل کې د ولس مرسته ترلاسه کول هم وو.
په ملک کې دا وخت چې کم اپوزیشن جماعتونه دي نو د هغې د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او په هغې باندې صرف فوټنګ پاتې دی او هغې دا دعوه لري چې زموږ سره نمبرز گیم چې دي هغه هم پوره دي. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي نو هغه هم کله نا کله د پارټلاین اخوا شي، نو دا یو ویره ده د حکومت سره چې کېدی شي دغه پارټیانې مونږه پریدي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک هغه په اعتماد کې اغستل غواړي. کچرې تحریک اعتماد کامیاب شي نو بیا به د دې له حمل سي چې یاره قوم چې هغه د سره ولاړ دي، د کارکون چې هغه د سره ولاړ دي.
د عمران خان سواد جلسې په اړه د مارچ په 15 نیټه د سواد الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجه شاه محمود قریشی صوبائی وزیر امجد علی او محب الله ته نوټس جاری کړی او د مارچ په 13 نیټه ترې وضاحت غوښتلی. نوټس کې ویلی شوی کچری جواب داخل نه کړی شو نو د قانون مطابق به کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له هغه وروسته چې د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په پلازمېن اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې بیخي زیاتې شوي دي. مخالفه ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادي ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او غونډیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه تصویر واضحه نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادي ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځانه سره وساتي. د نهه مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي په قومي اسمبلی کې 112 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیابول لپاره 120 رایو ته اړتیا لري. په دې اړه به له اسلام آباد د ګوهر مسجد رپورټ واورو.
د تحریک انصاف حکومت اتحادی ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبائی اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی ویل دی چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خې دی او نه هم اپوزیشن ګوندونو سره ګډون کړي دی. د مارچ په 14 میډیا ته خور کړي شوی یو خبري پاڼه کې چودھری پرویز الہی ویل چې د دوی سیاسي ګوند د حکومت برخه ده او موږ به په سختو حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یاد دوی چې 13 ورځ چودھری پرویز الہی دا هم ٹی وی اینکر مہر بخاری سره د وی انټرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغه په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې ویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځ نه کوو. زمونږ د عمران خان په نیت سشک نشته، خو د حکومت سره په مشوره چلیدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میاشبا شریف ته مولانا فضل الرحمن سره گوشی گوشی ملاقاتونه کړي دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړي دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسی جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کړو او وی ویل حقو کسانو تا شرم پکار دا چاته بچی تاسو یهودی ویل هغه کار یې وکړو چې کم تاسو په 13 کالو حکومتونو کې نشو کولای. نن د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې اقوام متحده ومنله چې اسلاموفوبیا خلاف نړۍ ته غږ پورته کول پکار دي. اوس به هر کال د مارچ په 15 د اسلاموفوبیا خلاف ورځ لمانځله کیږي. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودھری یو ځل بیا په خپل خبری کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 20 مارچ باندې په ډی چوک کلکونه او لس برازي او تاسو ته به د پارلیمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږ دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دی چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دي چې کسوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا را مخ کې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي، دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علماء اسلام میډیا څانګې لخوا ویلی شوی دی چې د مارچ په 14 نیټه د حکومتي اتحادي ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادي د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبیده جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیر هم ده، دا ویلی دی چې عدم اعتماد ووټ په اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه بخپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل، د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. خو عدم اعتماد وایي څه ته څنګه پرې رایه اچول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه رول لري؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه پر ځای کښېني؟ د دې پوښتنو جواب بشیر ګواش په دې رپورټ کې لټولی دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي دغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. که ډېری رایې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړې نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې درنه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملي موف دا به بوشي دا په ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بلکې سینټ خو د کریس فنکشن نشته ده. دا این په تاسو کې نېشنل اسمبلی به لایټ کوي بل پر چا سره مې جوړ کړي. تاسو خو درول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوري تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او سم د سی این جی په اړه یو رپورټ. په خیبر پښتونخوا کې له پرون راسي د سی این جی پمپونو د ټولې اونۍ لپاره د 24 ساعته خلاص وی دی تر دی وړاندې به په دې صوبا کې په اونۍ کې درې ورځې د اته اته ساعتونو لپاره د پمپونو خلاص ول چې له کبله د پمپونو د مالکان پونه دوی له لوی مالی تاوان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت توجه د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سی این جی پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړي ول. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمدجان رپورټ اورو.
د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په شپاړسم وویل چې ټول پاکستان کې سی این جی سټیشن به د شپاړسمې نیټې نه روزانه او څلورویشت ګنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډېر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولنګ کې هم او ډرایورانو ته هم نو دغه لپاره نن خلکو ډېر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکری ورستو ماخامي د مزدورۍ لپاره رکشا چلوي وای چې سی این جی بند و او پېټرولو کې مزدورۍ وارنه کوله نو ډېره ګرانه ورته خو وای اوس به گزاره وشي.
دریسلو میشه چې کوم سی این جی باندې نو موږ ته ډېر زیات تکلیف و سی این جی وډه او پېټرولو کې به ګاډي وارنه کوله او کرایې نه حکومت چې څه کرایې مقرره پاغه هم ګاډي چلولو سوالو نو موږ پیسې غوښته په کوی سوال ده موږ چې را موږ ته وارنه خو 350 روپے کرایې زیات ورکې نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته به پولیس باندې به کنه چالانه نه راکو پرچی به راکړي ما هم موږ ګاډو درنو یا به سل پاتې یا به 200 پاتې نو گزاره پکړه گزاران ډېر ګرانو جی بس موږ چې د حکومت د چسنجا دا کړو ان شاء الله موږ به لګا واخلو بس د دې سره لیک ټایم تیریږي.
دا په عمل دا چې تیر کال دسمبر میاشت راسه تر اوسه پورې د ګیس د کمی لوجه په کورونو کې د پخلی په وخت ګیس یا خونوي یا د کم فشار لوجه په پخلی نه کیږي. هم په دغه وجه حکومت تیر دسمبر میاشت نه سینجی سټیشن ته د روان کال فروری میاشت پورې د ګیس د بندولو پریکړه کړې و چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سینجی سټیشن مالکانو په دې اړه سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملک کې د ګیس پیداوار کم او استعمال زیات دی چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال لوجبا د ګیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، 13,500 او 1,380 کلو هرتز.
د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په اړه لګول سوي ټول بندیزونه ختم کړي دي. دا اعلان پروند د هیواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. هغه وویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیشي په پرله پسې توګه مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د وایرس ضد واکسین هم لګولې دي. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، رستورانتونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمي ګرځولې ول. خو حکومت وایي هغه خلک چې واکسین سوي نه دي پر هغه به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. پدړه له اسلام آباد ز سراج زهیر رپورت اورو.
د مارچ په شپږ سم په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لغونډي رستو د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمیدو دي او د کرونا شرع 1.2 ته رسیدلې. نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
همنه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وای نن موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړی شو.
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے. باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
په پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د پنځمې څپې دوران تروان کال د جنوري په شلمه نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شرح 200% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو. په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو. په ګاډو کې یوازې 50% سورلو ته د تګ راتګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک څاک بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپتال پیمز د کرونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره ښه فیصله ده، خو باید چې اوس هم ولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملي وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته، او دغه بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دي نو هغه ویکسینیټ شوی دي، او بل د ویکسینیشن نه وروسته کرونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشو. نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي، او لاسونه صفا کول چې نو دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د پکل 2020 کې د فروری په 26مه نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخ راغلی، او د مارچ په 13مه نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
او سم د مشال ریډیو د دیګړی د اولی نیمایي ورستۍ ریپورت ل دی ورستبه بیا د خبرونو لنډیز او د خبرونو لنډیز ورستبه او نه خبرونه سندري جادوګری وي. خو ورستۍ ریپورت دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسګری د مالی ستونزو لپاره پروند وتړل شو. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماټانو پروند په یو لړ مراسم کې د سفارت ودانۍ د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د سفارت په خوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت په بندیدو خوښنه شي او وایي چې لسکو نظر امریکایي میشت افغانان کونسلی خدمتونو ته اړتیا لري. سالیو مصالی ریپورت لري.
د امریکا حکومت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کونسلګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگټن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. لدې سره نور نه په واشنگټن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کونسلګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگټن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړل وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ ک د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه په امریکا کې دا ولای سو غدا و چې افغانستان لشتر لږ خپل خبره په خپل کول د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو. معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وای چې سل کاله په خو په 1921 لدی کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزه اړیکې پایل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1923 لدی کال پرانستل شو، او په امریکا کې د افغانستان لمړنی سفیر حسین عزیز وو. د شغلی حکیمی په وینا د سفارت 23 کال وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولک افغانان میشته چې د پام وړ شمیرې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو بندیدا بګنو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ډوري او سم د خبرونه نیمای تر رسیدلی او لسنې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز دراورو. په سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ضلع کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکې بلدرتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې. عمران خان پرون په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ کړی و چې په ټاکنو کې دې خپلې رایې د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جنید سامی د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکې کړي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سي ان جي پمپونو په بشپړ توګه خلاص شوي دي. دا ادال پاکستان سی این جی اسوسیشن د خبر پښتون خاصه مشر فضل حکیم پرون مشاوري ټول چې د مارچ له 14 نیبا سی این جی پمپونه ټولونه د څلور ساعتونو لپاره پرانستوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوسو ټول بندیزونو د ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال د دې هوا د منصوبه بندي وزیر اسد مرول چې پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کېدو دي د ترڅنګ په 100% کسانو د وایرس دواړه واکسینونه لګولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په کوربتوب د کچېرې مرستو د کانفرنس ته اعلان کړی ده. د یوناما په پرونی اعلان کې راغلي چې دا کانفرنس به د روانې میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې برتانیا سره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روس لخوا پر ګاونډي هېواد یوکراین د یرغل له کبله ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار بللی دی. نوموړي د مارچ پر 14 نیټه خبر اعلان تور چې د پان هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار دی. د امریکا انتظامي تر اوسه پورې د دغه سي کلمې له کارولو ډډه کوله. قسم په دې اړه به مخامخ څخه هم وپوښتل شو. په دې په غبرګون کې د روس تاس خبري اژانس د مخې د کرملن ویان دیمتری پسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه معفولو خبره ده. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې درته ونیز خبرونه سندري جادوګری لرو چې هارون بچا وړاندې کوي.
ستړي مشایز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د ملکن دیو پیجندلی سندرغاړي سردار یوسف زی سندره یو د هنر پاړې همدغه خبرې اورو. یوسف زی بټخیر تنیز دی د الاډن کلی دی. لته ورو شوخه دیرش کلونو راهسه سندری وای. ځینې سندری مشهوري شوی هم دی. د موړي اکثره د سیمې د منل شو شاعرانو شعرونه سندره کړی دی او کله نا کله ټپې او نور ولسی صنفونه هم ویلي دي. راځي اول یې تر ټولو زیاته مشهوره دا سندره وو.
ਕੀ ਨਾ ਪਾਤ ਕੀ ਅਦਰੇ ਸਬਰ ਤਾਕਤ
سردار یوسف زی په غږ مو سندره واورېده. د خپلې د مشهوري سندرې د شعر او کمپوز په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د سیمې زیاتره سندرغاړو وخت په وخت د ده کمپوزونو ویلي دي، خو د پر ځای د دې چې ورباندې خپه شوی وای، برعکس خوشحاله ځکه دی چې په دغه ترس کې هغو سندرغاړو معیاري شعر ووایه. یو یا دوه زره
یا دوه زره دوه همداسې هم دغه سندر وه چې دا ما د پښتنو سره د پېژندلو ذریعه جوړه شوله. د دې شاعر چې کوم دی دا هم زمونږ د علاقې د بټخي د اقبال جان هم دی چې هغه دی د فلمونو سندرې او ډېر مزاح هم کړي دي او ډېر سنجیده شاعري هم کړي ده. دا هغه لیکلی دی او کمپوز خو بس داسې به وویل چې شعر دی یا زمانه یا داسې خو بس یو هغه راغلی دی او بس ما ویلی دی خپل یو کوشش مې کړی دی. زما په خیال کې که د پښتنو سل سندرغاړي وي نو په هغې کښې به نوي سندرغاړو زما کلامونه زما ویلي شوي زما کمپوزیشن به ویلي وي. هسې زه حیران خو دا د خفګان خبره زما دپاره ډېره زیاته ده، ویاړ او د فخر خبره ده. په دا چې یو سړی که زه خپل فکر وکړم په خپل چاپېر چل کښې زمونږ څومره سندرغاړي دي نو هغوی په ډېره کمزوري شاعري وایي. هغې هم د دغې وجې نه زه غږ نه کوم چې چا زه یم دې سړي به چېرته کمزوری شي ویلو نو زه شکر وباسم چې شکر دی زما دا ویلو الان کښې دا دغې وي نو باقاعده جرم هم دی او لکه دا ناخوښۍ خبره هم ده او دا لکه یو سندرغاړي ته د نقصان هم جوړېدی شي چې هغه ته پرې نقصان ورسي او بل هغه کریډیټ حاصل کړي. کمپوزیشن میں بلا کھڑی دی ہر عورت میں شمار کو سلو سلو سیزن میں کمپوز کری وزر سندر ٹپے ارادہ مشتا الان کی زما غدے زما خدے پخا اکلا کا ارادہ رہ جکلا ہم زما سے الگ پختو الگ ٹنگ ادھر ادھر نما پر ریکارڈ کھڑی ہوئی دے پل قوم دے پل جبے دے پل کلتور دے پر
نپسارا نپ جنگل یما نپسارا نپ جنگل یما داس پتا پس پاگل یما داس پتا پس پاگل یما نپسارا نپ جنگل یما نپسارا نپ جنگل یما داس پتا پس پاگل 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 یما
سردار یوسفزی په ملکن کې د خپل کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د 1980 مې لسیزې په کلونو کې چې د تنکې ځوان وو د خپلو ملګرو په محفلونو کې به یې سندرې ویلې. نوموړی خوښ دی چې په سیمه کې په شعر او موسیقۍ پوهه ملګري لري چې د هنر په برخه کې ګټورې مشورې ورکوي. یوسفزی دې ته هم خوشحاله دی چې په ملکنډ او سوات کې یو شمېر ځوانانو شعر لیکلو او سندرې ویلو ته مخه کړې ده.
زمون کلی دی د وتوای ډېر تاریخي کلی دی، ډېر زوړ کلی دی، ډېری الاډنګ دا د بټخیلي او تانیا ترمینځ دی او ډېر زیات ښکلی او ډېر ښایسته کلی دی. د خلکو پیژنګلو خو بیا ما سره وروسته وشوله. اول دا و چې زما یاران دوستان کوم نږدې ملګري وو، هغه د ما د وخت نه خبر وو چې هغه وه 1971 بیا دې ملګرو نه پرېښودم. بیا د هغې نه وروسته اوس لږ پارس کاله مخکې پښتنو زه وپېژندم چې داسې هم څوک شته. خو دې نه وړاندې چې کوم څومره وخت ما هغه کړی دی نو صرف هغه د یارانو د محفلو پورې ملګري. کلی کې زیات خلک دا دي چې هغه ما وینې هم په سکرین لاري یقین نه راځي چې دا همدا سړی دی. د سنتری وایي د دې کلی کې لږ ما ځان داسې لږ ختلی دی چې او داسې شاعران ملګري شته چې د هغې سره د شعر په هغه باندې او په ډېر څه زه کوم او پوښتنې ته کوم. بیا داسې په سوات کې زمونږ یو ملګری دی عثمان الله سیار، دا هغه نه هم ډېر زیات هغه کوم چې څه کوم پوسټ کوم نو ورته ووایم چې ریکارډ کوم نو هم په اولنی ځل کوشش کوم چې هغه ته واورم هغه ما ته څه کومنټس راکوي ښه دی او که نه دی. داسې خواو شا کې ډېر نږدې راته څوک داسې نشته دی چې هغې سره زه دا شریک کړم. زه فخر کوم چې زمونږ په خاوره باندې دغسې خلک هم شته چې ډېر ښه شعر لیکي او ډېر ښه په شعر پوهېږي او د ډېر وخت نه لیکي. اوس هم چې کوم زمونږ ځوان کول دی هغه چې کوم لیکل کوي نو هغه هم ډېر ښایسته ډېر ښکلي ډېر ښه لیکل کوي. زه په دغه خلکو او یوازې دا نه، زه په هر یو هنري سړي باندې فخر کوم چې هغه هر څه هم که هغه شاعر وي که هغه ادیب وي که هغه سنګر وي که هغه داسې بل څه کوم هنر لري په هغې باندې عبور لري. او دا نه دی چې زه د خپل کړي، دا چې هر ځای کې دی که پښتون که لر دی که بر دی پاری ویارم و پاری فخر کوم.
آشنا شوه دے خوسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خوسم نہ دے درد میں آشنا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے ہاک شرابی او کبابی سڑے اور ملا شوے دے خوسم نہ دے اور ملا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل جوند خندا شوے دے خوسم نہ دے جوند خندا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے لگ لگ سیوا شوے دے خوسم نہ دے
مشال رادیو سندری جادوگر خبرونه دا وريدونکو دا ونه پکې د پیژندلي سندرغاړي سردار یوسف زی سندری او د هنر په اړه د خبرې اوري نو موږ وایو د په شمول د سیمې یو شمیر سندرغاړي د نو سندرو لپاره د سټوډیو د خرچو پوره کولو توان نه لري یوسف زی ذاته وی ک سندرغاړي وغواړي نو په نوې یو کمپیوټري موسیقۍ کې هم خشه رونه او د پښتو د اصلي موسیقۍ خواږه ځایول شي
دا موږ اور یو راکړو چې زه اغا ریکارد کومه دې دې باندې بسمره خرچ راشي ما وې دا د حساب دې چې دا کومه دغه شین په اړه کې نیم تاسو په ایسي ما غیته ورځي دا ته د جوړې دا ته تیار یا ویل چې او دا څه تیار ما وې دونه مو دوت از نه سم په اړه ما وته ورځولې نو دا اردو کې خبر دی کې چې نی کی کار دریا میډل موږ په پیسې دې دریا په وزو نو په یو نیت په یو فکر چې کله ما قوم خشر ووري هغه تاسو خبر نشي جوړ کی اس کله هم دا مونږه کاروبار په لغه باندې نه دی کړی کدا چې ما په خیال زمانه به ډېر مالدار سړی به نه وي ډېرې زیاتې مسلې سړی به څه وکړي خو بس همدغه خپل کوشش دی چې مونږ یې کوو را جاري م ساتلی دی اوس هم زما اراده شته چې ما سه چل وکړي خو بس همغه د تاوس هغه خبره ده لکه دی کې موسیقۍ ته خو هېڅ ګناه نشته که دا نه وي دا هم موسیقي ده هغه کمپیوټرایز ده او که دا دغه هم د انسان د لاسو نوتې شی دی خدا دې چې زموږ بلا بلا هنرمندان هڅه کې نه اصل او اوریجنل اوریجنلټی پکې نشته بل دا کم کمپیوټري هغه چې لرلو نو په هغه کې بیا هر سړی راګټ شو چې زه سندرغاړی یم او بس هغه نه سفرالو نه سفرغاړی شو بس بیا ختم شو نو دا دې چې دغه هم دغه لار څوک خپلوي نو دا دې چې هغه دې هم پکې هغه خپل کی چې لکه مطلب دا دې چې هغه سره دې ډېره زیاته مینه ولري دا هغه نه دې ځان خبر کی په هغه دې ځان پوه کی دا څه نه ده چې لکه زه راشم او سوې مو بس یک دم بس شم په دغه هغه دغه خبر دې کوم شي زر را کوي هغه زر خوري کی دا هغه ویډیو کومه هم په داسې انداز بتاومه چې پلاری د زی سره کتلې شي او موري د لور سره کتلې شي او کشر د مشر سره کتلې شي
جانان هي غراك قرارك د جانان هي غراك قرارك وقت یو ذل خچر توالك وقت یو ذل خچر توالك د جانان هي غراك قرارك د جانان هي غراك قرارك نصیب شی مال زما دغړې اختیار راکا حسین ټکو کی تر سوچ راځي زړه لمتوان د انتظار راکا د جانان غې راک قرار راکا وخت یو زل خو چرته و راکا وخت یو زل خو چرته و راکا د جانان غې ګراک قرار راکا د جانان غې ګراک قرار راکا
سردار یوسف زیوای لتیرو شوخه دیرش کلونو حصے د پښتو موسیقۍ په ډګر کې فعال دی د په خبره لکه مستاد رسمي زده کړې نه دی کړې خو د سیمه مشران شاعران او سندرغاړي خپل استادان ګني یوسف زی خپل سندرغاړو ملګرو هيله لری چې د پښتونخوا د ادبي دلو ملګرو هلو زلو ته په کتو به دوی هم منظم شي او د هنر د پرمختګ لپاره به کار وکړي حتی کې
هم دیرش کلونو څخه پاتې یا څه کوم تاسو وخت به کېږي چې دا خپل شوخ دې دې دا وردن نکړې مو تر دې دا ما دې دې پرورو چیرې استادان لرم خدخه شاعر کلام مو وکړې هغه نه ته لږه کې استاد دې خا کلام کوم ویلې دې هغه کمپوز یا څه نو هغه به مې د چا سینیئر سندرغار یو ریدلې یا به مې د چا موسیقار سره به ملبم کړی نو دا یو استاد دې شاګردې پکېستا او دا چې دا کوم رسمن نه چې دې نو دا مې چا نه نه کړی دا ټول هم زمو استادان دی او ټول را باندې ګران دی او دا زده کوي موږ په داسې بووی چې هم د دینم کړی ځان سره کړه یو ځای کله بل ځای کله داسې موشي چې چاته یو تبلای یا هارمونیا والا ملګری را والا موږ هغه سره کمپوز را کمپوز کړه کله کله د څلور ملګری هم را ټول شو د څو میاشتې پس ورورده چې هغه باقی ده ریاست زمونږ نه کیږي نو دغه سره لږه دغه دی راته مشاعره خوي خرا وانی دی وخت وخت دغه پروګرامونه چې بلتي ملکان کې انتي سوات کې یونیس کې زوبې کې چې یو مردان کې هر ځای چې توابه ده ټول خلک چې ملګر ځا ټولې یاره خوي او په زمون خپل د دې کوم دین او د کې لږ لږ نه څه ډیر هدا ټول سمې راغلي دا اکټیویټیز چې کوم دی نو دا خمل ګری هم وغواړي چې هغه وزګار هم یو وخت هم لري او په دغه سيزونو پويږي هم حکومتي چارواکي چې کوم پروګرامونه کوي نو دا وی دا وی ضرورت دی هغه د کلچر او د هیڅ څه څه خیال نه کوي دا چې کوم کې هغه دا وی ضرورت دی عوام چې کوم غواړي نو هغه په هغه باندې څه کوم فوکس کوي
اور دن کو د دیونه په سندرې جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي سردار یوسف زی خبرې واورې دي د خبرونه په پای کې د نوموړي له دیوي بلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخامخ
پٹو کو کی تمام شو ماسی گرے پٹو پٹو کو کی تمام شو ہے ماخام شو دل پکلی میں ماخام ماخام شو دل پکلی میں ماخام شو ماسی گرے پٹو پٹو کو کی تمام شو ہے ماخام شو دل پکلی میں ماخام ماخام شو دل پکلی میں ماخام شو
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول از در آتا سواتیا کلو هرتز.